ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن هڅاته خبرونه د روسته خبري غړي قربا مجید بابر د خبرونو بیان د عبدالحی کاکړو ټکنیکی ملګری روهیلا حضرت درته هر کله وای په دې روسته خبري غړي کې به درته د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه تبصری شنن او مرکه وړاندې کوو خو له هر څه مخکې د پنځو بجو د خبرونو لپاره مای خپل همکار عبدالحی کاکړ لور کو
سرټ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قانون وزیر ویلي چې په جنسي تیر کې ککړو کسانو ته د مرګ سزا باید ورکړ شي. د سراسلیب نړیوال کمیټي یو جګپوړي چارواکي ویلي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسوالو ډلو ملاتړ خپل کړي. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا قانون وزیر پر ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د مرګ سزا ورکول وړاندې سکړي. پروند اسمبلی په غونډه کې سلطان محمد وویل چې باید پر ماشومانو د جنسي تیری په قانون کې ترمیم وسی.
زما په خیال د دې لپاره د مرګ سزا پکار ده. دوی مدا چې په دې قانون کې ځینې کمزورې شته دي او هغه دې لر کړی شي.
په اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن تر بحث وروسته پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي په قانون کې د ترمیم کولو لپاره یو ځانګړی کمیټه جوړ شو. په غونډه کې په ماسیرا کې د مدرسې د یو استاد لخوا پر لسکرن ماشوم د جنسي تیری غندنه وشوه. تر ورځې مخکې د ماسیرا یو ماشوم پولیس ته ویلو چې استاد ورسره جنسي تیری کوي. پولیس استاد نیولی وو. د جمعیت اسلامي یو مخکښ سنیټر مشتاق احمد پر عدالت ژغ کړی چې د خاطر شنواری د وژنې نوټس دی واخلي. نوموړي پرون په لنډي کوتل کې د خاطر شنواری د وژنې ضد د سیاسي اتحاد وهل سوی پرلت ګډونوالو ته وویل قبایلو ته د پاکستان قانون غزول سوی او بیل جرم د چانی ول او ضرور له قانون سرغړونه ده. د دسمبر پر سرغړونه ده.
پشاور های کورٹ دا غنه مطالبه کو چیف جسٹس سپریم کورٹ اف پاکستان دا غنه مطالبه کو چې سو موټو ایکشن واره دا ډیر لوی واقع ده. دستوري پاکستان د خلکو ته حق ورکړي چې دا ته بغیر د وجنې شي گرفتارولي د ته بغیر د جرم ثبوت نه سزا نشو ورکول. نو دا بنیادی بشري حقوق دی فاندامنٹل رائټ دی دا پامشوي.
د دسمبر په 20مه د خیبر په پسیتخیلو کې پرمنتی سرتیرو د بمی چاودنې وروسته امنیتي ځواکونو د سیمې ځینې کسان د شک پر بنیاد هونی ول. خاطر شنواری هم په دوه کسانو کې وو. د هغه کورنۍ وای سرتیرو خاطر وژلې خو امنیتي چارواکي وای هغه د تشتولو په هڅه کې له دیواله پریوتې او مړ شو. د پاکستان ځینو اپوزیشن غوندونو د اعتصاب قومي ادارې نیب د واک کمولو صدارتي فرمان غندلې دی. د جمع اسلامي او مسلم لیگ نون مشرانو پرون په بیلابیلو غونډو کې ول کا حکومت د نیب په قانون کې بدلون راوستل غواړي نو باید د پارلمان لالارې وکړي. د جمع اسلامي مشر سراج الله کول حکومت د صدارتي فرمانونو په ورکولو سره په پارلمان کې د بحث مخه ونیوله. د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر 28مه فرمان جاری کړو چې د نیب ځینې اختیارات محدودوي خو حکومت دریز دری په فرمان سره به سرمایه‌کاري په هیواد کې واده وکړي. د سرسریب نړیوال کمیټې یو جګپوړي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې یو شمېر وسوالو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دې کمیټې د عملیاتو برخې مشر ډومینیک سټیل هرت دا خبره له روسي تاس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي په افغانستان کې د شخړې په تیر بیا وروستیو دوه تر درې کلونو کې بیا زیاتې شوې دي. دغه په وینا یو ستونزه چې دوی د افغانستان په شمال کې ورسره مخامخ دي د شخړو یو تیت پرک چاپیریال دی چې په زیاتېدونکي ډول سختریزي ډلې د اسلامي دولت ډلې یادایش سره یو ځای کیږي. د شاغلي سټیل هرت په وینا دوی دغه رازویني چې د پخوا خلاف او شخړې تر ډیره شاري سیمو ته غځېدلې ځانوژونکي او تنظیم شوي حملې له یو خوا او له بلې خوا هوایي بریدونه زیات شوي چې په نتیجه کې تر ډیره عام خلک وژل کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندیښنه ښودلې که د کابل ښار د ککړې هوا مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونسي نو شاید د سا ناروغیو له امله ډیر کسان مړ شي. دغه اندیښنه د روغتیا وزارت د مرستیالي ډاکټر ماموسی زیور نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې څرګنده کړه. د دې وزارت چارواکو پرون په تیره یوه اونۍ کې د کابل د ککړې هوا له امله په سا په ناروغي اخته 12 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړ. چارواکو ویلي په دې موده کې تر 8800 ډیر ناروغان د کابل روختون ته وړل شوی دی. د افغانستان ولسی جرګې پرون د سولې په چارو کې د مملکت وزارت د جوړیدو منځوري ورکړه. ولسمشر اشرف غنی د سولې د چارو د مخ ته وړلو لپاره د وزارت د یو فرمان لاري اعلان کړی او ولسی جرګې ته د منځوري لپاره واستولې. د پداسال کې دا چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په اړه تر اوسه مخ خامخ خبرې نه دي شوي، خو طالب مشرانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د افغان سولې پر موضوع په قطر کې څو ځله خبرې شوي دي. د عراق امنیتي ځواکونو په بغداد کې د امریکا سفارت هم مخې ته د راټولو سو پر تشدد مظاهرچانو د تیت پرک کولو لپاره انسوګیس استعمال کړی دی. مظاهرچان د هغه امریکایي برید پر ضد راوتلي چې پکې په عراق او شام کې د ایران ملاتړې ملیشا 25 کسان وژل شوي ول. د سفارت مخ ته په زرګونو کسان راغونډ شوي دي. رویټرز اژانس د عراقي چارواکو له خولې وایي مظاهرچانو د سخت امنیت په سیمه کې پر سفارت برید وکړ چې په نتیجه کې د امریکا سفیر او د سفارت کارکونکي ودانۍ پرېښودلو ته اړ کړل شو. ایسوسییټډ پریس اژانس رپورټ ورکوي چې د سفارت دروازه ماته کړل شوی او د مظاهرچانو د ورننوتلو پر وخت ډزې اورېدل شوی دي. یو ویډیو ښکاره کوي چې مظاهرچان د سفارت بهر دیوال ته اور اچوي. دا به داسې حال کې ده چې ایرانی رسنۍ وایي د انقلاب ساتون د دویانو ځواک یو بهرني ټینکر او د هغه عمل غندلې دی. ایران نیمه سرکاري خبري اژانس فارس نیو پرون ویلي دا معلومه نه ده چې ټینکر د کوم هیواد دی، خو چارواکو ویلي دي چې دسمبر په 19مه یو سمندري جهاز چې له 1 میلیون لیټرو زیات ناقانونه تیل پکې بار وو په هرمز تنګي کې نیولی دی. روس او یوکرین اروپا ته د طبي ګیسو د رسد 15 کلن تړون لاسلیک کړ. دا د 2 بلین ډالرو تړون دی چې وخت یې د روان کال په پای کې سر ته رسیدي. د روس او یوکرین د ګیس دولتي کمپنیو او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم پرون پر ټولنیزو رسنیو د تړون پخلای وکړ. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم کرنسي حال احمد الله درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 50 پیسې خستل کیږي او 1550 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ او 50 پیسې او 201 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ او 101 روپۍ او 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 10 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 200 او یا ایرانی ریال په پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 10، په بنو کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 12، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکار عبدالحی کاکړو د موسم حال او د کرن صوبې مو د احمد رانا اوریدي د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په منځره کې په یو ماشوم د جنسي تیرای نه پس خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تود بحثونه شوي. پارلماني کمیټه جوړه شوي. یو غړی وایي
کمیټه کې کتا سو مخکم دا خبره او ردلې زما سو سو ځلې ما کړی دا چې دی کې سایکیټریس پکار دی، دی کې آغا پولیس افسران پکار دی، دی کې پارلمان خلک پکار دی چې دی باندې فل ډیبیټ وشي.
د خیبر پښتونخوا په شخصي پرایویټ سکولونو کې غریبانه ماشومان داخل شوی. حکومت ویل د دوی خرچه به مونږ وړو، خو اوس دا څه نه ده.
یو تا ډیوس کلیئر نه کړو چې کوم هاي افیشل خلک بیا وې د تایترو شو ایکسزو شو خدای پاګینس کې دوی ته ایس ریلیف ملو نشو.
او د مومندو د کوډاخلو قبيله ډیر سونه کورنۍ افغانستان خواته د عملیاتو له وجې وړي دي. دوی وطن ته ستنېدل غواړي خو اجازه ورته نشته.
دا پرشن دوه دینه خوډیر کورنۍ سبب په لټه دی. دا د دې دی چې څومره دا تمر خیل کوډاخل او داسې دی انساخل
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سه تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ که تاسو غواړئ چې د سیمی او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شي، نو زموږ د ټلیفون سمارټ اپ ډاونلوډ کړئ. ورجو د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د خیبر پختونخوا منځهره ضلع کې سور جوړان دی یو لسکرن ماشوم پولیس ته رپورت کړی وو چې هغه سره خپل د مدرسې استاد جنسی زیاته کوي او د هغه په وجه هغه ځینې تکلیفونه سره مخ دی. رای پولیس په دغه جرم کې ککړ یو ملزم هم نیولی دی، خو بیا خیبر پختونخوا اسمبلی کې په دغه پیښه بحث وشو. په دغه بحث مبنی راپور خالد خان رالیږلی.
دا ګل په ماخام خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په ماشومانو باندې جنسي تیری او زیاتی مخنیوي لپاره د صوبایي اسمبلی پارلماني کمیټه جوړه شو چې په دغه جرمونو کې ککړ خلکو ته سخت سزا ورکولو وړاندیزونه ورکړي. صوبایي اسمبلی کې مخالف او حکومتي ګوندونو د خیبر پښتونخوا مانسیره ضلع کې د مدرسې د یو استاد د لسکرن ماشوم سره جنسي زیاتې په سخت ټکو کې غندنه وکړه او زیاتې کړه چې نیول شوی ملزمانو ته دی سخت سزا ورکړی شي. دا قانون وزیر سلطان محمد خان اوویل چې ماشومانو سره جنسی زیاتې کې ککړ خلکو لپاره موجوده قانون کې تر 14 کالو پورې سزا شته، خو باید چې دغه سزا نور هم سخت شي. زما په خیال د دې لپاره د مرګ سزا پکار ده. دوی مده چې په دې قانون کې ځینې کمزورې شته دي او هغه دې لر کړی شي، ځکه چې ځینې وخت د دې په وجه ملزمانو ته فایده رسی او دغه هم ٹھیک کول غواړي. دا پاکستان پیپلز پارٹی خزینہ غړي نیگت یاسمین اورغزی چې مانسیرا کې د ماشوم سره زیاتې خبره په اسمبلی کې روچته کړې و، مشال ریډیو ته وویل چې هغه وخت په وخت دا خبره کړې ده. پاکستان کې ماشومانو سره د جنسی زیاتې پیښې زیات شوې دي او باید چې د دې د مخنیوي لپاره سخت قوانین جوړ کړي شي.
کمیټه کې کتا سو مخکم دا خبره او دلی زما سوسو زلی ما کړی دا چې دی کې سایکیټریس پکار دی، دی کې آغا پولیس افسران پکار دی، دی کې پارلیمان خلک پکار دی چې دی باندې فل ډیبیټ وشي او دی باندې مونږ چې کم دا خلک اکیوز دی دینا انټرویو غنه واخلو چې بھائی آیا دا دی ته ارش څنګه پیدا کیږي، پوره تشخیص نه سوي نو دا بیماری نه خو کیږي.
دا شان دا عوامی نیشنل پارٹی نثار محمد وای چې په داسې کیسونو کې دی ریاست مدعی شي او زیات کون کې خلق دی هیڅ کله هم معاف نه کړی شي.
زما تجویز په دی والا دا چې د دې ریسپانسبিলিটি سټیټ اوچته کې او دی کې معافي هم ختمه کی چې دغه خاندان دې معاف هم کی خو چې دا سټیټ هغه وجلې ذمہ داری جوړ شي او سټیټ داسې کسان معاف نه کی او هغه ته بالکل سزا ملو شي نو آینده لپاره به داسې کاروای نه ودرېږي.
دا یادونه ده چې سور زیوړان دی مانسیره کې یو لسکلن ماشوم ځای پولیس او ډاکټرانو ته ویلو چې هغه سره د مدرسې استاد جنسی اداتی کوي او دا غي په وجه دا غه د سترګو نه د وښکو په ځای ویني ساسي. دا مانسیری پولیس په دغه جرم کې ککړ د مدرسې یو استاد هم نیولې دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وکی. سلور کاله مخکې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د هغه ماشومانو لپاره یو پروګرام پیل کړ چې له خوبنځي او بهر دي. د اقرا فروغ تعلیم واوچر پروګرام لاره زرو شخصي سکولونو سره تړون شو چې فیس به حکومت ورکوي، خو اوس دغه خوبنځي وای دوی سره کړشمنی نه دي پوره شوي. تفصیل بشیر غواخ وړاندې کړ.
په خیبر پختونخوا کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو د اتحادیې مشر وایي حکومت ورته د هغو ماشومانو فیسونه نه دی ورکړي چې دوی سره د واوچر پروګرام له لارې داخل کړي دي. له دې کبله خواوشا ډیر زر زده کوونکي له ښوونځي وویستل شوي. د دې اتحادیې مشر ډاکټر ذاکر شاه د دسمبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې په 2015 کال کې پیل شوی دې پروګرام مقصد له ښوونځي او بهر غریبو ماشومانو مرسته کول دي، خو حکومت په خپل وادو عمل نه دی کړی.
یو تا ډیوس کلیر نکړ او مطلب چې کوم هاي افیشل خلک بیا وی د اپروچ شو ایکس زو شو خدای په اگینس کې دوی ته ایس ریلیف ملو نه شو، صرف جست هغه زبانی جمع خرچ نه علاوه چې کله دا هر څه شو نو دا خلک بیا مجبور شو د ماشومان او ته دمر بیا خو یو غریب خلک دی مله سکول نه کول او کلی خو دمر خو بیا د ماشومان او غابو دي نشو برداشت کولای. مزرم چې پیفشن نو بزیات ماشومان واپس خپل دغه ته بدلی خپل کوډون تا یا په لکه
د خبر پختونخوا تعلیم محکمې د 2013 کال څخه تر 2023 کال پورې د پلان په ریپورت کې ویلي چې 1 میلیون ماشومان له سکولونو بهر دي. د دې ادارې پر وې پاڼې خبرو شو معلوماتو تر مخه ډېرې ماشومان د غریبۍ او خونځې او د نشوالي لوجې له تعلیمه به برخې دي. دغه سې ماشومان ته د تعلیم برابرولو لپاره د تحریک انصاف حکومت د واوچر پروګرام پیل کړ او د هر ماشوم بسره خونځې ته د میاشتې 600 روپۍ ورکولې. خو د خبر پختونخوا صوبایي سملې د لمړنۍ وزکړو په قائمه کمیټه کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي غړی سردار حسین بابک وایي دوی ته د پرایویټ سکولونو لخوا ورکړل شوی معلومات ښیي چې په دې پروګرام کې درغلي شوې ده.
د دې لپاره به څه کړی یا نو شي، یعنی ستاسې خبره نه و چې کوم کې ضرورت تلته کولاوه، هغه ټول بوګس اندراج شو، بوګس پیسې ووتی یا په کروڑونو روپۍ اوس هم زما خیال دی یو ارب د پاسا بقایاجات کوم پرایویټ ادارو سره خبره کړې ده، بقایاجات او یو دا چې نو سسټیمینګ کمیټه کې د دې خپل ممبران دي، د دې خپل چیرمن دي، څو میټینګونه وشو د دې سر په دواړو لاسو کې نشي چې دې سره وکاو شو.
دا نو رسپانې د خپل سرچینو په حواله لیکلی چې د احتساب قامي ادارې لخوا په دې پروګرام کې د مبینه درغلې او د تحقیقاتو لوجې شخصي سکولونو ته د دې ماشومان فیسونه نه دی ورکړل شوی. خو حکومت په اقرا فروغ تعلیم واوچر پروګرام کې درغلی او له شخصي سکولونو د ماشومان وتل نه مني. د تعلیم لپاره د خبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنگش د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې په دې پروګرام کې 2000 ماشومان ته زده کړې برابرې شوې او خو پر مخ روان دي.
هغه سره خو چې من نور ایکستنشن مو شو دا ست ایکستنشن مو ورکو او دا ری پیمنت منتھلی بیسز باندې دا پیمنت کې کنټینیو دی مو پروګرام کنټینیو ساتو مو را دا دالیس مو مزیدم نور سکول سره مو پبلک پرایویټ پارټنرشپ زده تمو او د سکول چلډرن لپاره درې انیشیټیوز کې څه یو سټي الریډي یو سیکنډ فیفث سٹارټ کو یو رینټډ سکول سٹارټ کو او درمز دا پبلک پرایویټ پارټنرشپ تمو ایکستند کړو مې تا کوم ښه پروګرام دی نو دا به مزید پرایویټ سکولونو ورته مو شامل کو نور به شمانو ته تمو ورکو.
د ضیا الله بنگش په وینا دوی غواړي چې په شخصي سکولونو کې د غریب ماشومانو داخلولو پروګرام وغځيږي او درې لکه نور ماشومان له دې لارې تعلیم وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ګل په ورځ د خیبر په لوړګي کې د خاطر شنواری په فاتحه او تعزیتي پرلت کې د ګډون په وخت جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر سېنټر مشتاق احمد خان ویلي دي چې د ملک اعلی عدالتونه دي د دغه پیخي از خود نوټس واخلي. نور تفصیل فرهاد شنواری ناورو.
د خیبر په لنډی کوتل کې د خاطر خان شنواری کورنۍ سره د تعزیت او د خیبر سیاسي اتحاد په احتجاجي پرلت کې د ګډون په وخت د جماعت اسلامي سېنټر مشتاق احمد وویل چې په کار د پیښور های کورټ او د پاکستان سپریم کورټ د دغه پیښې سوموټو یا از خود نوټس واخلي.
پیښور های کورټ دا غنه مطالبه کو، چیف جسټس سپریم کورټ اف پاکستان دا غنه مطالبه کو چې سو موټو اکشن واره خود خپل نوټس واله دی. وا دا ډیره لوی واقع ده. دلته اف سی آر نشته ری دا د پاکستان قانون توسید دلته شوی د اکستنشن شوی دستوري پاکستان د خلکو ته حق ورکړي چې دا ته بغیر د وجې نشي گرفتارول، د ته بغیر د جرم ثبوت نه سزا نشي ورکول چې سو پوری د پاکستان په عدالت کې په د جرم نه ثابت کړي. نو دا بنیادی بشري حقوق دی، فاندامنٹل رائټ دی، دا پامل شوی.
د خیبر سیاسي اتحاد لخوا د خاطر شنواری کورنۍ سره د غمرازۍ لپاره د چهار شنبه پوري غزول شوی پرلت دوام لري. په دې کې شریک یو سیاسي فعال شاکر اپریدای مشال ریډیو ثوای
چې پدا باندې مونږ غاور حکومت او مونږ عوام او مونږ د عوام غاور د خبرې د خاطر شهید غوښتنه ونکو، نو داسې پیښې به مونږ سره نور ډیرې وشي. نو ما د کوم د ادارو د دغه نه دا د حکومت نه د اپیل دی په کوا چې پدا ایف آی آر کټ کړی شي، ځکه چې مونږ اوس په ایف آی آر کې راغلی یو. مونږ ته پته نه لګیږي داسې حکومت کې وشي مونږ یو چې نه ایف سی آر شته او نه ایف آی آر شته.
په دې پرلت کې یو بل مشر مقتدر شاه اپریدی هم ګډون کړی وو او نوموړي وویل
مونږ دا بیا مطالبه کو چې بیا د پاره داسې واقع ونه شي. مونږ یو چې دغه شهید پیکج ورکړی شي چې هغه لکه کوم عام پاکستانی له ورکړل شي، نو داسې دغه هم ورکړی شي، نوکری له ولې ورکړی شي، دا غریبان دي او دغه له میاشتې هغه راشن هم مقرر کړی شي.
د خیبر ضلع د پسیدخیلو کلي خلک وایي څو ورځې وړاندې هلته د اف سي په سرتیرو یوه بمي چاودنه شوې وه او د هغې نه پس د لټون د عملیاتو په وخت د نورو یو شمېر کسانو شمول خاطر خان شینوار هم امنیتی ځواکونو نیولای وو او په بند کې اچولای وو. د نوموړي د کورنۍ د وینا مطابق هغه د امنیتی ځواکونو په ولکه کې د تشدد له امله سا ورکړې او مړی ورته د دسمبر په درویشتمه نیټه حواله کړای شوی. خو د اف سي ځواک چارواکو ویلي خاطر خان د بند نه د تښتېدو په مهال د پریوتو له امله مړ شوی. د دغې پیښې نه پس هلته د قومي مشرانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جرګې هم شوې دي او قومي مشرانو ویلي امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړی چې د قوم غوښتنې به عملي کوي او د خاطر خان د کورنۍ مالی مرسته به هم کوي. او په بند کې اوس یوازې 8 تنه پاتې دي او هغه به هم د پلټنو نه پس زر خوشی کړل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په 2009 کال کې د برېښنا په نامه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله د مومندو قبایلي ضلع په سوونو کورنۍ افغانستان ته کډوال شوي ول. د دغو کډوالو په خبره د لسو کالو په تیرېدو سره د دوی هغه ماشومان چې کوچنیان وو اوس لوی شوي دي، خو چونکې شناختي کارتونه او پاسپورټونه ورسره نشته نو ځکه پاکستاني چارواکي ورته هیواد ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي. خو بیا چارواکي وایي چې په دې ستونزه په انساني بنیاد غور روان دی. تفصیل د یو وړې دمې نه پس. د مومندو د کوډاخیلو قبیلې مشران وایي چې په 2009 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د دوی په سوونو کورنۍ د افغانستان خواته کډوال شوي ول. خو اوس په پوله د باړ لګېدو نه پس د دغو کورنیو د راتګ لپاره حکومت هیڅ نه کوي. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې یو مشر نادر منان کوډاخیل وویل
د پرشن دوه دینه خډیر کورنۍ سبا په لوتلې ویل د دې ایریا چې څومره دا تمر خیل کوډاخیل او داسې د انسا خیل دا د خپل چې د زرو پورې یاد اتو پورې کورنۍ کومه مشکلات مثلاً معصومان
د کوډاخیلو قبیلې یو بل مشر ملک باغیشا وایي چې په دې لړ کې د چارواکو سره په بیا بیا خبرې کړې دي، خو د حکومت له خوا ورته څه تسلي بخش ځواب نه ورکول کیږي.
چې کوم وخت موږ وتم چې د حالات خراب شو نو ډېر خلک هلته اوښتي دي افغانستان ته. په دې کې تقریبا چې واته سوه کډي خو دې کنوای کې رالی په تورخم په لار باندې نورې کډي څه په بلوچستان او په دې ځایونو باندې راته وشولي. اوس هم تقریبا چې
مشال لیډیو سره په خبرو کې د مومندو قبایلي ضلع ډیپټي کمشنر افتخار عالم وویل چې دا موضوع لومړیتوب کې ده او په دې اړه د پوز د مشر وزیر اعظم او نورو اړوندو ادارو سره خبرې شوې دي.
دا بالکل زمونږ په ټاپ پرایورټی باندې دا لوکل خلکو ډیمانډ هم دی او مونږ هم دا غواړو چې را دا ټرایبس سپلټ ټرایبس کې دا فسیلیټیټ کړو د خلکو په تګ را تک کې اساني پیدا کړو. زما چې کوم خپل بینډپ ټی کمشتر زما چې کوم په میټینګ کې زما کوم وی پوینټ او هغه هیومینټیرین کانټیکست وو هم دا خبره ده چې دا سپلټ فیملیز او نیم فیملیز دلته پاتې جایداد دلته پاتې دي سړی دلته دي یا سړی الته دي او جایداد دلته دي نو دا چې کیسه نو په دا کانټیکست ما بالکل هایلایټ کړو په میټینګ کې او په دې باندې ګراوند ورک روان دی په هر لیول.
د 2009 کال د سپتمبر په میاشت کې د پاکستان پوز په مومندو قبایلي ضلع کې د وسلوالو پر ضد د برېښنا په نامه عملیات پیل کړي وو چې له وجې په زرګونو کورنۍ په کډوالۍ مجبورې شوې وې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. په پاکستان کې لا هم د هغه فرمان په اړه د حکومتي چارواکو او اپوزیشن سیاستوالو ناندرې روانې دي چې د احتساب قومي ادارې یا نیب د واکونو کمولو لپاره جاري شوي دي. د تحریک انصاف حکومت وایي دا فرمان یا اړین ضروري وو، خو مخالف سیاستوال وایي دا کار باید په پارلیمان کې د پراخو بحثونو وروسته شوی وی. تفصیل بشیر ګواخنا ورو.
په پاکستان کې ځینو اپوزیشن ګوندونو د احتساب قومي ادارې یا نیب د واک کمولو لپاره صدارتي فرمان غندلې او وایي چې هر دغسې بدلون دی د پارلمان له لارې وشي. دوی دا خبره تر هغه وروسته کړي چې ولسمشر 13 هفته د یو فرمان په جاری کولو سره د احتساب ادارې واک کم کړ او ویل چې دا اداره حکومتي ملازمین د وی جوړیدونکو امنیتي کمیټې له تایید مخکې نشنیولې. د جماعت اسلامی مشر سراج الحق د دسمبر په 13مه په یو خبری غونډه کې ویل چې حکومت د دې فرمان په ورکولو سره په پارلمان کې په دیاړه د بحث مخه نیولې ده.
اپوزیشن والے بار بار کہتے ہیں،
اپوزیشن والا بیا بیا وایي چې موږ صدارتي فرمان نه غواړو او فیصله دی په پارلمان او سینټ کې وسی، نه په ملک کې کوم جنگ روان دی او نه څنور بیړنۍ حالت دی، نو بیا حکومت ولې پر صدارتي فرمانونو تکیه کوي؟
د قانون تر مخه بعد دا صدارتي فرمان څلورو میاشتو لپاره عملی وي. د چارواکو په وینا تر دې وروسته به له پارلمانه منظوري اخلي. وزیر اعظم عمران خان د تیرې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې وویل چې احتساب اداره د سرمایه کاری په اړه د تحقیقاتو په کولو سره خنډونه جوړوي، نو ځکه یې واک ورکم کړی دی. هغه زیاته کړه چې دا کار به د نوموړي کاروبار کوونکي دوستان خوشحاله کړي. د مسلم لیگ نون ګوند سنیټر پرویز رشید د دسمبر په 13مه په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل د وزیر اعظم له دغو خبرو معلومیږي چې دا فرمان د ملک په ګټه نه بلکې داغه په خپل ګټه دی. د وی د نه پاړه چې کوم فرمان راغله دی داغه په باره کې وزیر اعظم په خپل د خپل تقریر په محل وویل چې خپل دوستانو ته زیر ورکوم چې تاسو می له نیبه وژغورلې، نو دا هغه خپل دوستان ژغورلې دي. د تحریک انصاف حکومت په داسې حال کې د احتساب ادارې واکونه کم کړي چې د دې ادارې مشر جاوید اقبال د دسمبر په 9مه ایوي غونډې ته په وینا کې وویل چې د حکومتي پروژو په اړه تحقیقات پیلوي. د ادارې د اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي ځینې مشران د درغلیو په تور نیولې دي. له همدې وجې په د جانبداري او د سیاسي انتقام اخیستلو لپاره د کارېدو تور پورې شوې چې نه به نه مني. د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعات او سلاکارې فردوس عاشقاوان د دې نیوکو په ځواب کې د دسمبر په 13مه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې اپوزیشن سیاستوال په هر څه خپل سیاست کوي.
اپوزیشن خپل اوسی روایتي بیانې،
اپوزیشن د تل په څیر هڅه جاړي. زه درته په شرط وایم چې په دوی کې هیڅ چا دا فرمان نه دی لوستی. دوی بس هڅه د عادت لمخې نیوکې کوي. دوی د وزیر اعظم عمران خان بدلامولو هیڅ موقع له لاسه نه ورکوي.
د احتساب په چارو کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر د دسمبر په 9مه په یو خبری غونډه کې د نائب واکونو کمولو په اړه د صدارتي فرمان تشریح کولو په وخت وویل چې د سره د پنګوالو په مخ کې پراته خندونه ختميږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اکتوبر د 15مه نه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په بیلابیل وختونو کې په سوونه هغه وسلوال چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو درلودو افغان حکومت ته تسلیم شوی دی. د دوی د برخلیک په اړه باندې دا راپور د یوې وړې دمې نه پس د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې هغه په سونو د اسلامي دولت وسلوال چې حکومت ته تسلیم شوی وو دا مهال د پلټنو لپاره په مرکز کابل کې دي. خو زیاتوي چې په دغه کې د پاکستانی وسلوالو د میرمنو او ماشومانو په اړه جرګې کیږي او دا کورنۍ به د قومي جرګې له لارې پاکستان ته حواله کیږي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په دې اړه د پاکستان چارواکو سره کومه رسمي رابطه شوې ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د ننګرهار ولایت ویان عطاالله خوګیانی د دسمبر په 13مه مشال لیډیو ته وویل
دی یو خټول هغه نارینه د ایش چې وی جګړه کړی و وسل ناتوانې تسلیم شول. دوی سره قانوني چلن تر سره کیږي. هغه په مرکز کې زموږ د ملي امنیت ادارې غوښ تخفل د سیاسي چول دي د دوسیو لمخې به وی سره اقدامات تر سره کیږي او دوی به خپل سزاګوري. دوهمه کټګوري میرمنې دي، کوم میرمنې چې د پښتونخوا ماشومان او میرمنې د پښتونخوا دي، دا د یو قومي همغږي لمخې شاید چې ورکل شي. ځکه چې یو جرګي چې سم روان دی دا حکومت فارل کیږي. او دوهم پاتې میرمنې او ماشومان چې دا د بلادیلو هیوادونو اړوند دي، دا هم زموږ په مرکز کې مرکزی اداره د اړوند سفارتونو سره به همغږي کوي او د هماغه همغږي لمخې به دوی خپل کورونو ته لیږل کوي.
خوګیانی د جرګې د جوړښت او یعنی ټی پاړه له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. خو آیا پاکستان د خپل وګړو پاړه له افغان حکومت سره رابطه کړې ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې عائشې فاروقي وویل
کې
باره مې فلحال
په دې اړه څه نسم ویلی، ځکه چې د دې ځواب لپاره تفصیل پکار دی. نو ما سره دا مهال څه تفصیل نشته چې کله وینو در سره به یې شریک کړو.
په کابل کې د پاکستان د سفارت ویاند ارشد جان وایي چې د پاکستانی وسلوالو د تسلیمېدو په اړه یې خبرونه په رسنیو کې لیدلي دي، خو په اړه یې د دواړو هیوادونو سره رسمي رابطه نه ده شوې. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي د اکتوبر له 15مې څخه ورته شاوخوا 1400 داعش وسلوال او کورنۍ تسلیمې شوي دي، چې پکې د پاکستان نه علاوه د اردن، هند، مرکزي آسیایي هیوادونو او د منځني ختیځ د هیوادونو وګړي شامل دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هنه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نیک پنی غوري درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کېدونکې دي. د پنځه نیمه بجو د خبرونو لنډیز نه پس به تاسو ته د پاکستان افغانستان د پاړه باندې راپورونه او تبصرې درکوو. د دې تر څنګ را سره کورنۍ ورځپاڼې او بهرنۍ ورځپاڼې هم شته. خو له هر څه مخکې د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډیز.
د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر پر ماشومان په جنسي تیر کې ککړو کسان ته د مارکس زا ور کولو وړاندیز کړی. دا خبره پروند د قانون وزیر سلطان محمد په اسمبلی غونډه کې وکړه. د جمعي سامي او مرکز سېنېټر مشتاق احمد پر عدالت ځخ کړی چې د خاطر شنواري د وژن نوټس واخلي. نوموړي پروند په لنډ کوتل کې د خاطر شنواري د وژن ضد د سیاسي اتحاد والسي پر لټ ګډونوالو ته وینا کوله. د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د اقتصاد قومي ادارې نیب د واکمنو صدرتي فرمان وغندلې. د جمعي سامي مستملک مشرانو پروند په دی اړه په بیلابیلی غونډې وکړې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو جګپړو چارواکي وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش په نیدلې چې افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ملاتړ خپل کړی. د دغې کمیټې د عملیاتو د برخې مشر ډومینیک سټیل هارټ دا خبره له روسي تاس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې. د افغانستان د امیر وخت وزارت اندېښنه ښودلی چې د کابل ښار د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونیسي، نو ښایي د سا ناروغۍ له امله ډېر کسان مړ شي. دغه اندېښنه د روغتیا وزارت مرستیالې ډاکټرې معصومې ماموسه زیور نن په کابل کې په خبري غونډه کې څرګندې کړې. د افغانستان ولسي جرګې پرون د سولې په چارو کې د مملکت وزارت د جوړېدو منظوري ورکړه. ولسمشر اشرف غني د سولې د چارو د مخ تړلو لپاره د وزارت د یو فرمان له لارې اعلان وکړ. د عراق امنیتي ځواکونو په بغداد کې د امریکا سفارت مخې ته د راټولو سوو په تشدد مظاهرچیانو د تت فرق کولو لپاره نن انسوګي استعمال کړ. مظاهرچیان د هغه امریکایي برید پر ضد راوتلي چې پکې په عراق او شام کې د ایران ملاتړي ملیشا 25 کسان وژل شوي ول. روس او یوکرین اروپا ته د طبیعي ګیس د رسد 15 کلن تړون لاسلیک کړ.
د عبدالحی کاکړ د خبرونو د لنډې دینه پس تاسو ته د پاکستان خبرو شو د جنور سپانو د اداري مهم ټکی احمد الله ورانی.
جنگ اور اسپانه پخپلی اداری کلی کی د احتساب قامی اداری نه په ضابطه کار اپوزیشن د اندیښنو سرګندونه کوله او په ظاهره د اندیښنې ختمولو لپاره حکومت په یو طرفه توګه نیب ترمیمی آرډیننس جاری کړو چې لوه جپری اپوزیشن اعتراضات او تنقید نور هم زیات کړل. اور اسپانه لیکي مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په ګډون ټول اپوزیشن ګوندونه د اعتراض لري چې نیب ترمیمی آرډیننس حکمران ګوند خپل غړي د نیب نه بچ کولو لپاره جاری کړي دي. که حکومت ترمیم کولو کې مخلص وو نو ورله پکار وو چې پارلمان د لارې یې کړی وي. بلخوا قانوني ماهرین هم په دې خبره متفق دي چې نیب قانون کې ترمیم د آرډیننس د لارې نه بلکې پارلمان کې د بحث مباحثي وروسته کول پکار وو. ورسپانه لیکي د اپوزیشن خدشات او قانوني ماهرینو رائے په خپل ځای، خو حکومت له پکار وو چې په دې حساسه معاملې د اپوزیشن سره سلا مشوره کړي وي او په ګډه سره د نیب په قانون کې ترمیم کړي وي. ډان ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د تیر څو اونو راهسې مختلفو غونډو ته خپل وینا کې معیشت د مستحکم کېدو دعوه کوي او وینا ایدا چې راتلونکي کال کې بعد سود شرع کمولو سره په ترقیاتي پروژو به کار نور هم تیزوي او ورسره به د نوکریانو پیدا کولو کوشش کوي. ورسپانه لیکي په مالی اعداد او شمار کې خلک ډیر خواله راغلي دي، خو حکومت څومره په یقین سره ویلی شي چې په راتلونکي کال کې به په دې کې نور هم بهتري راشي. که حکومت واقعي په ملکی معیشت کې بهتري غواړي نو ورلبا نه صرف غیر ملکی سرمایه کارانو لپاره موقع برابرول وي بلکې خپل برامداتو کې به ورته هم اضافه کول وي. د سره سره زیات نه زیات خلک په ټیکس دایره کې هم شامل کړي. نوای وقت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د خزانه وزارت اعلامیې تر مخه پاکستان اصلاحي پروګرام پالیسیانو عمل کولو لوجه په ملک کې مالی استحکام راتلل شروع شوی دی. ورځپاڼه لیکي اوس خو د پیسو نړیوال صندوق هم د خبرې اعتراف وکړو چې پاکستان کې سرمایه کاری او کاروبار لپاره ماحول ښه شوی دی، نو د نړۍ په نورو ملکونو کې پاکستانی ډیپلوماټانو لپکار دي چې خپل تعلقات په استعمالولو سره غیر ملکی سرمایه کاران د پاکستان کې سرمایه کاری لپاره وهڅوي. د سره سره حکومت له هم پکار دي چې سرمایه نو تا تحفظ ورکولو سره طریقه دی هم ورل نور اسانه کړی. ورسپانه لیکي دا ټول خبره په خپل ځای، خو حکومت لپاره کار دی چې ولست دی هم ګټه ورسوي، ځکه چې د کلنا تحریک انصاف ګوند په واک کې راغله نو د هر شي په نرخونو کې اضافه شوه ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگٹن پوسٹ لکھی دا امریکہ پا عدالت کی یو مقدمہ درج شوی چې پکې پر نړیوالو کمپنیانو تور پوری شوی چې افغان طالبانو ته رشوت ورکړی دی. بل لور وال سټریټ جرنال ویره خبدلی چې د شام په ډول خای لیبیا هم په ګڼ هیوادی جګړه کې راښکېل شي. د دواړو مقالو لنډیز لا عبدالحی کاکړ اورو.
د امریکا په عدالت کې د تیرې جمعې پر ورځ یو مقدمه درج شوې چې پکې ویل شوی د افغانستان د بیا رغونې په پروژو کې شکیل د امریکا او نړیوالو کمپنیانو د ځان ژغورلو لپاره طالبانو ته رشوتونه ورکړي. مقدمه درجونکو ویلي طالبانو ته ورکړل شوې د رشوت پیسې پر امریکایي ځواکونو د حملې لپاره استعمال شوي دي. دا مقدمه د هغو یو سل درې څلوېښت پوجیانو یا قراردادیانو کورنۍ درج کړي چې د 2009 او 2010 کال په منځ کې وژل شوي یا زخمیان شوي دي. په مقدمه کې تور پورې شوی چې کمپنیانو اکثره وخت ځایي ټیکهدارانو یا قراردادانو له لارې طالبانو ته رشوت ورکړي چې پیسې یا خو اورپکو تور کړي یا بیا طالب جنګیالي د محافظینو په توګه ګمارلي ول. وال سټریټ جرنال لیکي چې کمپنیانو دا رشوت ځکه ورکړي چې پر خپلو اساسو یا کارکونکو باندې د امنیت په برخه کې لګیدونکي پیسې وسپموي. د جرنال په وینا مقدمه کوونکو دا معلومات له خفیه رپورټونو، د کانګرس له رپورټونو، د حکومت څار ډلو او خبرارانو څخه ترلاسه کړي دي. جرنال لیکي په دې مقدمه کې شایي ځینې امریکایي کمپنیانې دا دلیل خپل کړي چې امریکا په افغانستان کې د دوی پر فعالیت قانوني اختیار نه لري. د جرنال په خبره نورې کمپنیانې بیا شایي دا دریس خپل کړي چې دوی په مشکلو حالاتو کې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت یا مشن د ملاتړ هڅې کولې. بلخوا واشنگټن پوسټ د لیبیا پر حالاتو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي چې لیبیا له 2011 سم کال راځي له کورنۍ جګړې سره مخامخ ده او اوس دغه هیواد شایي د شام په شان په ګڼ هیوادیزه جګړه کې ښکیل سي. د تیر زیارت ورځ د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان اعلان وکړ چې خپل پارلمان به وغواړي چې د ترابلس د دفاع لپاره د ترکی ځواکونو ته اجازه ورکړي چې هلته ځای پر ځای سي. نوموړي دا اقدام له هغه وروسته وکړ چې د هغو یاغیانو چې د لیبیا پلازمینه محاصره کړي په لیکو کې تر زر د زیاتو روسي جګړمارو شتون په ډاګه شو. د ملګرو ملتونو رپورت وایي له دې سره سره مصر، متحده عرب امارات، فرانس او اردن لیبیایي جنگسالار خلیفه حفتار ته د جګړې لپاره پیسې ورکوي. قطر د ملګرو ملتونو لخوا منل شوی د لیبیا د ملي حکومت د تسلیمولو په لړ کې له ترکی سره ملګری شوی دی. واشنگټن پوسټ لیکي په لیبیا کې د جګړې زیاتیدنه شایي یورپ ته د کډوالو نوې څپه پیل کړي او په دې هیواد کې له داعش سره تړلو ډلو قوت نور هم زیات شي. ورسپانه زیاتوي چې د دې هر څه یوه وجه دا هم ده چې امریکا پر جنګیالوی باندې په خپل اثر او نفوذ اچولو کې پاتې راغلی دی. د ورسپانې په خبره د دې برعکس د ولسمشر ټرمپ انتظامیه ګډ وډ پیغامونه ورکوي چې په رسمي توګه د ترابلس د حکومت ملاتړ کوي، خو د اپریل په میاشت کې ولسمشر ټرمپ د خلیفه حفتار ټلیفون اخیستی وو او د هغه د ملاتړ اشاره یې ورکړې وه. حفتار یو وخت په امریکا کې اوسېدلی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د کابل په پولی چرخی زندان کې خواوشا 3000 طالبان موجود دي. په قطر کې د خپل مشرانو او امریکایانو مذاکراتو کامیابی به ته ورځې شپې شماري، ځکه هیله لري چې خای له جیله خوشی شي. خو ځینې څېړونکي وایي د طالب بندیانو په خوشی کولو باید ډیر پام وشي، ځکه چې اکثره دا جګړه ماران دومره سخت لري دي چې په ټولنه کې بیرته ګډېدل یې اسانه نه دي او ډېر امکان شته چې دوی بیا ټوپک راواخلي. بشیر غواخ په دې اړه نور حال لري.
په افغانستان کې طالب زندانان د امریکایي او طالبانو ترمنځ ممکنه سولې تړون ته پتم دي، ځکه چې دوی دا د خپل ازادۍ ښه مقبولي. دوی ته معلومه ده چې د سولې هر هوکړه چې کیږي د بندیانو تبادله به له مهمو موضوعاتو وي. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره مذاکرات روان دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د طالبانو سرچینو له خولې لیکلي چې د 15,000 طالب بندیانو نمونه امریکایي چارواکو ته ورکړي چې د افغان حکومت له زندانه باید خوشی شي. سره له دې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بندیانو تبادله د سر موضوع ده، د دې جګړه مارانو د خوشی کولو لپاره ډیره بیړه نشته. په افغانستان کې د امریکایي بیا رغونې دفتر سیګار په خپل یو رپورټ کې ویلي چې امریکایي او افغان چارواکي د دې بندیانو په پریښودلو کې زړه نازړه دي. څېړونکي دا احتیاط سمبولي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته د واشنگټن په څېړنیز ویلسن سنټر کې د ایشیا د برخې مشر مایکل کوګلمن ویلي چې ویره دا خوشی کېدونکي طالبان به بیا د افغانستان بې ثباته کولو لپاره جګړه شروع کړي. طالبان له 1996 څخه تر 2001 کال پورې پر افغانستان حاکم ول. دوی پر خلکو سختی کوله، پر موسیقي بندیز لګولی وو، جنکۍ ښوونځیو ته نشوی تللی، ښځې له نارینه محرم بغیر له کوره نشوی وتلی او اقتصاد بیخي خراب وو. طالبان دومره سخت دریځ وو چې وسوس په ټولنه کې د دوی د ورګډولو ټولې هڅې ناکامې شوې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د کابل په پولیچرخي زندان کې د ځینې طالبانو سره مرکه کړې. له نږدې 15,000 قیدیانو څخه خوښه 3,000 طالبان دي. دوی له نورو بندیانو جلا ساتل شوي دي. دوی په نسبتا خو جامو او ښه صحت کې ښکاري. دلته ځینې طالبانو ته 10، ځینو ته 15 او ځینو ته تر دې ډېر کلونه قید سزا اورول شوې ده. ځینې طالب بندیانو د پخوا په نسبت د خپل دریز د نرمښت ادا کړې. همدغه سه دریس په قطر کې د امریکایانو سره خبرې کوونکو طالبانو هم خودلې، خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی د دوی د دې دریس په اړه ډیر شکونه موجود دي. تیر کال نورسان داسې یو ویډیو خبره شو چې طالبانو بکې یو مېرمن له دې کبله په درو وهله چې هغه د کورنۍ د یو غړي په واده کې سندرې ویلې وي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي په پاکستان کې د خبریالانو ټولنو په کراچۍ کې یو خبریال ته د ریاست خلاف د فعالیتونو لرلو او کرکې خورولو په تور په سزا ورکولو اندېښنه ښودلې ده. دا له هغې وروسته ده چې په کراچۍ کې یو خصوصي عدالت خبریال نصرالله چودري ته د 5 کالو قید سزا ورولې ده. تفصیل د فرخنده اسد نور.
ډان ورځپاڼې لیکي د کراچۍ یو عدالت یو خبریال ته د ریاست خلاف د خبرو کولو او د مذهبي کرکې خورولو په تور 15 کاله د بند سزا ورولې ده. خبریال نصرالله چودري چې د اردو ژبې د ورځپاڼې نه یبال سره کار کوي، د دغه سزا د اورولو پر وخت ویل شوی چې نصرالله په داسې کارونو کې بوخت پاتې شوی دی چې د ریاست خلاف دي، یا په ټولنه کې کرکې خوروي او یا د یو داسې تن سره مرسته کول دي چې په ترهګرو فعالیتونو کې بوخت دي. دغه سزا د دسمبر پر 27 په سنټرل جیل کې دلنه د یو خصوصي عدالت لخوا محفوظ کړل شو او د دسمبر پر 28 واوربل شو. له دغه وروستي نوموړی جیل ته ولېږه چې هلته به اوس خپل سزا پوره کوي. پر هغه 1,000 روپۍ جرمانه هم لګول شوې ده. نصر الله د 2013 کال د نومبر په میاشت کې په کراچۍ کې ونیول شو. پر هغه تور وو چې داسې کتابونه نور مواد چاپ کړي وو چې پکې د افغان جهاد او د پنجابي طالبانو ذکر شوی دی، او دا چې نوموړی په خپلو چاپ شوو موادو کې خلک جهاد ته رابلل. هغه دا ترونه هم دی چې په کراچۍ کې د القاعده د یو مشر خالد مکشي سره هم رابطه لرلې، خو پر هغه په لګیدلو ترونو کې د خالد مکشي نوم نه دی ښودل شوی. بلخو دغه خبریال نصر الله پر خپل ځان لګیدلی ټول ترونه رد کړی دي، او په خپل وضاحتي بیان کې ویلي دي چې پر هغه دغه ترونه استخباراتي دارو لګولي دي چې د ناسم بولي. هغه دا هم ویلي چې د خلاف په ثبوتونو کې چې کوم چاپ شوی مواد ښودل شوی دي، د له هغه سره هیڅ تړاو نشته. بلخوا سرکاري وکیل فرحانا پروین ویلی د پلټنو یوې کړې ډلې د نصر الله خلاف ټول ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي دي. په پاکستان کې د خبریالانو ټولنو د نصر الله خلاف پر مقدمه او هغه ته د 15 کالو سزا ورکولو اندېښنه ښودلې ده. بلخوا نصر الله چودري د دغه سزا خلاف په سند های کورټ کې اپیل هم کړې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم چې په تیر کال کې په پاکستان کې د نائب یا احتساب ادارې لخوا څه شوې دي. په پاکستان کې د احتساب قومي ادارې نائب د تیر کال راهیسې د مختلفو ګوندونو غړي د درغلۍ په تورونو کې گرفتارول شروع کړي دي. خو په 2019 کال کې د دوه لویو اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند مشر ولی په ګډون د یادو ګوندونو یو شمېر نور غړي نه علاوه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف هم ځینې غړي گرفتار کړي دي. تفصیل په دې اړه باندې د احمد الله نور.
د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب د 2019 کال په فروری میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د پنجاب ایالت سینیئر وزیر علیم خان د آمدن نزیات اساسې او آف شور کمپنیانو په لرلو گرفتار کړو. خو د مئی په 15 لاهور های کورټ نوموړی بیا په ضمانت خوشې کړو. د علیم خان وروسته د جون په 15 د نیب اهلکارانو د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علی زرداری او د جون په 15 د هغه خور فریال تالپور هم د اسلام آباد نه گرفتار کړل. نیب په دواړو د جعلی اکاؤنټونو مقدمه جوړه کړې وه. جون په 11 نه په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر حمزه شهباز د آمدن نزیات اساسې لرلو، رمضان شوګر ملز کې د غبن او په ناقانونه ډول د پیسو د لیګلو په تورونو کې گرفتار کړو. د حمزه شهباز او آصف زرداری گرفتاری وروسته مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په حکومت د انتقامی سیاست کولو تورونه ولګول. خو د تحریک انصاف ګوند غړو دا تورونه پر ردولو سره وویل دا کیسونه پرې د دوی په حکومت کې نه بلکې په تیر حکومت کې جوړ کړی شوی دي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د آصف زرداری او حمزه شهباز گرفتاری وروسته قومی اسمبلی غونډه ته وویل دا کیسونه 15 ورځې مخکینی نه دی بلکې د ډېر موده وشوه. نه خو نیب زمونږ ماتحت اداره ده او نه ورته څه حکم ورکولی شو. اسلام آباد های کورټ آصف زرداری ته او لاهور های کورټ حمزه شهباز ته څو واره ضمانت ورکړو ځکه چې دا اختیار ورته حاصل دی. که نن یې وګڼله چې نور ضمانت ورکولو ضرورت نشته نو درخواستونه یې ورله رد کړل. نو دا عدالتي فیصله ده او د حکومت ورسره هیڅ تعلق نشته. د اپوزیشن ګوندونو د غړو د نیولو دا لړۍ د جون میاشتې وروسته هم جاری وه او د جولای په 13 نیب پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون پارلیمانی استاذ شاهد خاقان عباسی د لاهور څخه په ال ان جی کیس کې گرفتار کړو. د نوموړي د گرفتاری وروسته د مسلم لیگ نون صدر شاهباز شریف په لاهور کې خبری غونډې پر مهال په وزیر اعظم عمران خان تور په پوره کولو سره وویل نیب دا ټولې گرفتاریان د نوموړي په وینا کوي. د مسلم لیگ نون زیاتره مشران دا وخت د نیب په عقوبت خانو کې بندیوان دي او د هغې وروسته بیا د پیپلز پارټۍ مشران بندیوان دي. د نیب چیرمین او د څلور وڼو صوبو د نیب مشرانو سره د حکمران ګوند او د هغې د اتحادیانو اربونو روپو د درغلیو کیسونه پراته دي. خو افسوس چې تر اوسه د یو تن کیس هم رابرسیره نه کړی شو او دا ځکه چې هغوی په حکومت کې دي. د شاهد خاقان عباسی وروسته نیب د اګست په 1 د خزانې پخوانی وزیر مفتا اسماعیل او د اګست په 8 د نواز شریف لور مریم نواز هم گرفتار کړه. په مریم نواز دا تور وو چې د چودھری بوری کارخانې له کاروباري اربونو روپۍ استری دي. نو ځکه ور باندې احتساب ادارې د ناقانونه پیسو سپینولو له قانون سره سم مقدمه جوړه کړې. د مریم نواز گرفتاری وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری قومي اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې وویل مریم نواز گرفتاری په څیر اقدامات به پخوانی واکمن ضیاء الحق کول. فوزی امیر ضیاء الحق هغه واحد امیر وو چې په دې ملک کې باید خپل سیاسي مخالفینو زنانه هم نه پریښودي. خو په دې نوی پاکستان کې یو وار بیا هغه کارونه شروع شوي که وزیر اعظم کې غیرت وي نو زنانه په ځای د نارینه سره مقابله وکړي. د مریم نواز د گرفتاری وروسته د اپوزیشن ګوندونو د غړو د نیولو دا لړۍ همداشان روانه وه او د ستمبر په 13 نیب د پیپلز ګوند یو مخکښ خورشید شاه د آمدن نزیات اساسې لرلو په تور د اسلام آباد څخه گرفتار کړو. په اکتوبر میاشت کې نیب په چودھری شوګر مل قضیه کې نواز شریف د کوټ لک پت زندان نه د لاهور احتساب عدالت ته وړاندې کو او عدالت نوموړی د 14 ورځو په ریمانډ نیب ته وسپارلو. خو د اکتوبر په 21 د صحت خرابېدو له کبله د احتساب قومي ادارې نواز شریف د لاهور سرویسز هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړو او د اکتوبر په 25 لاهور های کورټ په طبي بنیادونو نواز شریف په ضمانت خوشې کړو. د اکتوبر په 9 اسلام آباد های کورټ هم په العزیز سٹیل مل قضیه کې نواز شریف د 9 لپاره په ضمانت خوشې کړو. د دسمبر په 11 اسلام آباد های کورټ آصف علی زرداری هم په طبي بنیادونو په ضمانت خوشې کړو. د دسمبر په 24 د احتساب قومي ادارې د مسلم لیگ نون مرکزی سیکرټری جنرل احسن اقبال د اسلام آباد څخه گرفتار کړو. د احسن اقبال گرفتاری وروسته د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل وفاقي حکومت نیب د سیاسي انتقام او خپل ایجنډې ترلاسه کولو لپاره استعمالوي. خو په جواب کې بیا د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید رسنیو ته وویل د اپوزیشن هر یو غړی چې د درغلۍ په تور ونیول شي نو بیا دوی عمران خان په نخا کوي او په حکومت نیوکې کوي.
د مشال ریډیو دا چهار شنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
تاسو مشال لري ته وګي د پاکستان حکومت او پوز وخت په وخت داوی کوي چې فمالی ودرستان کې یمن پر ځای کړی وسلوالي شړلې خو بیا هم 2019 کال کې د غلطه هدف بریدونو وسلوالو به می بریدونو دوام درلودو چې 2019 کال کې فمالی ودرستان کې د تشدد یا هدف بریدونو وسلوالو به می بریدونو سمره پیخي شوی د هر څه د عمر وزیر پر رپورت کې ورو
کسه هم د ضربعزب عملیاتو په نتیجه کې وزیرستان کې تر ډیره حد امن پر ځای شوی دولت او فوج په بیا بیا اداوی هم کړي چې سیمه یې له وسلوالو څخه پاکه کړي د عملیاتو په نتیجه کې بې کوره شوي 90% نه زیات خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه کړي خو 2019 کال کې بیا هم د سرکاري شمیرې تر مخه د غلطه د هدفي وژنو وسلوال او بامی بریدونو ګڼ شمیر پیښې شوې مشال ریډیو ته ترلاسه شو راپورونو د شمیر ترڅنګ ذیلی انتظامیه د شمیرې تر مخه 2019 کال کې شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې 150 هدفي بریدونه شوي چې لس ګونه ځوانان او مشران پکې وژلي شوي ژوبل شوي دي د راپورونو تر مخه شمالي وزیرستان کې دغه هدفي بریدونه اکثره د شپې مهال د نصرګند وسلوالو لخوا شوي چې د اکثرو ذمہواري هم بیلابیلو وسلوالو ډلو په غاړه اخستې دي شمالی وزیرستان کې هدفي بریدونه کال 2013 فروری میاشتې نه شروع شوي ول چې 2013 کال کې هم د یوې شمیرې تر مخه تر 500 زیات هدفي بریدونه شوي ول هم دا ډول د یادې شمیرې تر مخه شمالی وزیرستان کې کال 2019 کې اتیا بامی یا ماین 14 شوي دي او شل په امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه شوي د دغه اکثره بریدونو ذمہواری تحریک طالبان حکیم الله میسود او نورو وسلوالو ډلو وخت په وخت په خپل سر اخستې دي شمالي وزیرستان کې د دغه بدمنۍ او هدفي وژنو زید پښتون ژغورنې غورځنګ او د سیمې ځوانانو وخت په وخت لاریونونه او درنې هم کړي دولت نه د دغه د مخنیوي غوښتنه کړي دغه مظاهره کوونکو سره دولت لخوا وخت په وخت مذاکرات شوي چې دولت لخوا ویل شوی د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوی او د داسې پیښو د مخنیوي هڅې روانې دي دواونه وړاندې شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو سره خبرو پر مهال ویلی ول دولت او فوز شپه ورځ د امن لپاره یو کړي او هم د عمل دي چې اوس خلک د شپې مهال هم به له خطر آزاد تګ راتګ کولی شي د د پوینا د لګډیر داسې واقعیاتو د مخنیوي لپاره هم وخت په وخت کاروایانه تر سره کیږي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوم چې په 2019 کال کې په پاکستان کې څومره پښتانه لیکوالان او شاعران زموږ له تلې دي په دې اړه تفصیل د سراج جهیر نور
په کال 2019 کې د جنوري په لومړۍ نیټه د پښتو ژبې لیکوال او پوهان ډاکټر اقبال نسیم خټک له دې دنیا سترګې پټې کړې اقبال نسیم خټک په کال 1920 کې په کرک کې زیږیدل و او په کال 1924 اتیایم کې په خوشحال خان بابا ته تحقیق وروسته پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړه نوموړي په پښتو او اردو ژبه کې دیارلس کتابونه لیکلي چې پکې خوشحال او جمالیات او دردانه شامل دي د جنوري په 28مه د پښتو ژبې شاعر او لیکوال اشرف غمگین ومړ نوموړي په کال 1924 کې د چارسدې په 200 کلی کې زیږیدل و او شاعري له ماشومتوبه پیل کړې و د اشرف غمگین په چاپ کتابونو کې نمر د پلوشو دشناغر ادب تذکرہ، د صبح سرحد ترقی پسند تحریک یو پانا، د سبا زیرے، دشناغر غزل او د سامری دکان ترسنگ زنی نور کتابونه شامل دی. هم د دې کال د مارچ په 11 نیټه د بټګرام هزارې سره تعلق لرونکو شاعر زرین پریشان د اوږدې ناروغۍ له کبله له دې دنیا لاړو. د نوموړي درې کتابونه چاپ شوي چې پکې ګونونه پشپلونو، شور او سپوږمۍ د ساس کی خل شامل دی. په کال 2019 کې د اپریل پشپګوښتمه د پښتو ژبې شاعر او محقق تاج محمد عامر د وښ په تکالو په عمر کې په پیښور کې سا ورکړه. نو موړي د 50 کتابونو لیکونکي وو چې پکې په ژوند دوه کتابونه چاپ شوي وو. د پښتو ژبې نومیاله شاعر، لیکواله او د خدای خدمتګار تحریک لخوا د چاپېدونکې پښتون رسالې دایمي کلمي همکار الف جان خټک د ستمبر په 14 د اتات یا کالو په عمر کې وفات شوي. د الف جان خټک لو شهرت په خپرېدونکې پښتون رسالې کې شعرونه او مضمونونه لیکل وو او دارنګې د پښتني خزي او قامي تحریک په نوم یو تحقیقي کتاب هم لیکلی. د نومبر په 20 د پښتو ژبې شاعر او لیکوال غازی سیال د شپږتیا کالو په عمر کې له دې دنیا سترګې پټې کړې او په بنو کې پاخون منډان کلی کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارلې شو. صدرتي وډه غستونکو شاعر غازی سیال په درزنونو د شاعرۍ او نثر کتابونه لیکلي. نوموړي د ناولونو او افسانو سربېره یو شمېر د پښتو فلمونو لپاره سندرې هم لیکلي چې د ګلنار بیگم، خیال محمد او کشور سلطان ترڅنګ د نورو هنرمندانو په غږونو ثبت شوي. د دسمبر په 11 د پښتو ژبې نامتو شاعر افغار بخاري چې اصل نوم یې سید ظهور عباس شاه وو، په لکه مروت کې په خپل حجره کې ناصرګند کسانو په ډزو ووژو. افغار بخاري په کال 1902 کې په لکه مروت سیمه کې زیږېدلی وو او لومړی به یې په اردو ژبه شاعري کوله، خو وروسته یې پښتو ژبه کې لیکل پیل کړل او یو شمېر نامتو هنرمندانو یې سندرې او غزلې ویلي چې په ولس کې ډېرې مشهوري شوې. د پښتو ژبې پوهان او تجزیه کارند د دې لیکوالانو تک د پښتو ژبې او ادب لپاره ډېر لوی زیان ګرځوي. په 400 کې د باچا خان پوهنتون د پښتو ژبې مشر ډاکټر محب وزیر په دې اړه مشال ریډیو ته وی:
دا خلک چې خپل لیکونه یې کړي دي، خپل افکار یې پانو ته سپارلي دي په ډایرو په شکل کې، دا د ریاست ذمہواری دی، دا د ریاستي ادارو ذمہواری دی، دا د شتمنو خلکو هم ذمہواری جوړیږي چې د دینا ګټه پورته کولو لپاره دوی مخې ته راشي، دوی یې چاپ کړي، دوی خلکو ته ورسوي. کوم ژبو کې دا لیکلي شوي دي باید چې د هغو ژبو نه دا نورو ژبو ته واړول شي او د دنیا نور ولسونو ته ورسول شي، یا په کومه ژبه کې چې دا لیکل شوي دي هغه ژبې د نصاب ذریعه وګرځول شي چې هغه ځای نه شي په هیڅ صورت د هغې نه انسانان ګټه واخلي.
بل پلو وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم څو څو واره ویلي چې د هنرمندانو سره سره د شاعرانو لپاره هم د خیر ښېګڼې لپاره فنډونه بیلې وي او د ژبې او د پرمختګ لپاره هم ګامونه پورته کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مشال ریډیو د ساته خبرونې تاسو واورئ. که د دې په اړه باندې تاسو څه تجویزی نو تاسو کولی شئ چې موږ سره شریک کړئ. د موږ په خبرونو باندې تاسو تنقید هم کولی شئ، موږ ته ښه مشورې هم راکولی شئ چې دا غي پرانا کې موږ خپلې د مشال ریډیو د خبرونې برابرې کوو او تاسو ته وړاندې کوو. اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ساته خبرونو رښتیا غړای و چې تاسو واورئ. اوس په دې لړ کې زه د سرټکو لپاره مایک خپل همکار عبدالحی کاکړ لور کوم.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر پر ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسان ته د مرګ سزا ورکولو وړاندیز کړی دی. پرون د اسمبلی په غونډه کې سلطان محمد ویل چې باید پر ماشومانو د جنسي تیری په قانون کې ترمیم وسی. په اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن تر بحث وروسته پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي په قانون کې ترمیم کولو لپاره یو کمیټه جوړ شوه. د جمهوریت اسلامي یو مخکښ سېنیټر مشتاق احمد پر عدالت غږ کړی چې د خاطر شنواری د وژنې نوټیس واخلي. نوموړي پرون په لنډ کوتر کې د خاطر شنواری د وژنې ضد د سیاسي اتحاد ولسو په رد ګډونوال ته وویل قبایل ته د پاکستان قانون غځول شوی او بې له جرمه د چانیول او زورول له قانونه سر اړونه ده. د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د اعتصاب کمی ادارې نیب د واک کمولو صدارتي فرمان غندلی دی. د جمهوریت اسلامي مسلم لیگ مشرانو پرون په بیلابیلو غونډو کې ویل که حکومت د نیب په قانون کې بدلون راوستل غواړي نو باید د پارلمان له لارې وکړي. د سره صلیب نړیوالی کمیټې یو جګپړی چارواکی وایي د اسلامي دولت ډله یادداشت باندېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دې کمیټې د عملیاتو د برخې مشر ډومینیک سټیل هارد دا خبره له روسي تاس خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. ویلې دي چې په افغانستان کې شخړې په تیر بیا وروستیو دوه درې کلونو کې بیا زیاتې شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندیښنه ښودلې چې د کابل ښار د ککړې هوا مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونیسي نو شاید د سا ناروغیو له امله ډېر کسان مړ شي. د اندیښنه د روغتیا وزارت مرستیالې ډاکټري ماموسی زیور نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګنده کړه. د دې وزارت چارواکو پرون په تیرې وونه کې د کابل د ککړې هوا له امله په سا ناروغیو د اخته او لسو کسانو د مړ کېدو خبر ورکړ. د افغانستان ولسی جرګې پرون د سولې په چارو کې د مملکت وزارت د جوړېدو منظوري ورکړه. ولسمشر اشرف غني د سولې د چارو د مخ ته وړلو لپاره دغه وزارت د یو فرمان له لارې اعلان کړی او ولسی جرګې ته د منظوري لپاره استولې و. د عراق امنیتي ځواکونو نن په بغداد کې د امریکا سفارت مخې ته د راټولو شوو پرتشدو د مظاهرچانو د تیز فرکو لپاره انسوګي استعمال کړی دی. مظاهرچان د هغه امریکایي برید پر ضد راوتلي چې په عراق او شام کې د ایران ملاتړې ملیشا 15 کسان وژل شوي ول. د سفارت مخ ته په زرګونو کسان راغونډ شوي دي. رویټرز اشانس د عراقي چارواکو لخوا وایي مظاهرچانو د سخت امنیت په سیمه کې پر سفارت برید وکړ چې په نتیجه کې د امریکا سفیر او د سفارت کارکونکي ودانۍ پرېښودلو ته اړ کړل شو. روس او یوکرین اروپا ته د طبي ګیس د رسد 15 کلن تړون لاسلیک کړ. دا د $5 بلیون ډالر تړون دی چې وخت یې د روان کال په پای کې سر ته رسیدي. د روس او یوکرین د ګیسو دولتي کمپنۍ او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم پرون په ټولنیزو رسنیو د تړون پخلی وکړ. د تړون سره سم به د یوکرین له لارې روس په ژمي کې اروپا ته د ګیسو ترسیل ته دوام ورکړي.
اوس ما مجید بابر د خبرونو ویاند عبدالحی کاکړ او تکنیکی ملګری روح الله دان ته اجازه راکړي. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاط آباد او بریالي اوسئ.